تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tase le SBS Pakhto sarayas po mobile, online aw pa radio ke.
سلامونه ستړي مشاین نن سه شنبه د 2018 کال د مارچ د میاشتې یو ډیر شمنه ته د 415 هجری لمریز کال د ورې د میاشتې ل یو لسمه نیټه سره برابرېږي. زه مجيب منیب يم او تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. مخکې دې چې خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د اوریجنل او تورستنګي د جزایر ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. د هنټر سیمه د افغانانو ټولنې د کوشنی اختر او نوروز جشن ولمانځه. په دې مراسمو کې چې د شنبه په ورځ تر سره شول، شاوخوا 400 کسانو ګډون کړی و. زه هم نیوکاسل ته تللی وم. ما د دغو مراسمو له تنظیمونکي او یو شمېر ګډونوالو سره مرکې تر سره کړې دي چې تاسو ته به خبرې کړو. په سیدنی کې له میشتي افغان میرمنې نصیبې اکرم سره مې د یسنا فاونډیشن د فعالیتونو په اړه مرکه تر سره کړې. یو ریپورت مې د شفایي او لیکل ژباړې په مسلک کې د کار کولو په اړه برابر کړی دی. رحیم الدین وریاخیل په افغانستان کې د تیلو د بایو یو ریپورت راستولای دی. او اسلام ګل افریدی بیا په پیښور کې د پاکستان افغانستان جرګې له یو تن تنظیمونکي سره مرکه تر سره کړې ده چې تاسو ته به خبره کړو. خو تر هر څه مخکې ساس پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. لزره څخه زیات استرالیان له منځنی ختیځ څخه راستانه شوی دی. ډونالد ترامپ وایي امریکا له یو نوی ایرانی رژیم سره جدي خبرې کوي. او د پاکستان کرکټ بورډ نسیم شاه 200 لک پاکستانی کلداري جریمه کړای دی. اوس هم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. نن سهار له منځنی ختیځ څخه د استرالیانو د لیږد یو شمېر نورې الوتکې استرالیا ته رارسېدلې دي. راپورونه ښیي چې د امریکا، اسرائیل او ایران د جګړې له پیل راهیسې له 10,000 څخه زیات استرالیان له منځنی ختیځ څخه بیرته استرالیا ته راستانه شوي دي. د استرالیا د بهرنۍ چارو او سوداګرۍ وزارت وایي چې په وروستۍ اونیو کې له سلو څخه ډېرې الوتنې ترسره شوې دي. خوای چې راتلونکي الوتنې تضمین نه دي او هر وخت د شخړې له امله ګډوډېدای شي. د بهرنۍ چارو وزیر پېنی وانګ یو ځل بیا خپل غوښتنه تکرار کړې تر څو آسترالیان منځني ختیځ ته له سفر څخه ډډه وکړي او له هغو کسانو څخه چې هلته دي غوښتنه یې کړې که خوندي وي بیرته راستانه شي. اغلی وانګ دا هم ویلي چې امریکا، اسرائیل او ایران د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي.
We want to see a return to negotiations and de-escalation. This conflict is having such an enormous effect on global energy markets and on the global economy and of course on the Australian economy.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې په ایران کې د امریکا عملیات له مهالویش څخه ډیر مخکې دي. دغه په وینا د اهدافو ترلاسه کول د میاشتو نه بلکې د اونیو خبره ده. د امریکا له ای بی سی شبکې سره د مرکې پر مهال ښاغلی روبیو ویلي چې ډونالد ترامپ د څو انتخابونو اختیار په لاس کې لري او د جګړې وزارت د مختلفو نورو احتمالي پیښو لپاره چمتووالی نیسي چې ممکن
The Iranians are threatening that they're going to set up some permanent system in the Straits of Hormuz where they get to decide who goes through international waterways. That will never be allowed to happen. By the way, the rest of the world should take note of that. They have more at stake there than we do.
په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټروت سوشل په یو تازه پیغام کې ویلي چې امریکا له یو نوي ایراني رژیم سره جدي خبرې کوي چې د د په وینا کولای شي په ایران کې پوځي عملیات پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتارې کارولین لیویټ هم ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ خبرې اترې ښې روانې دي. هغې زیاته کړې چې هغه ایرانی چارواکي چې امریکا ورسره خبرې کوي د پخوانیو مشرانو په پرتله د پردې تر شا ډیر منطقي ښکاري، خو په تیرو څونیو کې ایرانی چارواکو په وار وار سره له امریکا سره د خبرو راپورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي له امریکا سره یې هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. د استرالیا د فدرالي حکومت لخوا پر تیلو د مالیه کمولو پریکړه بل سبا ورځ څخه عملی شي، مګر د انرژي وزیر خبرداري ورکوي چې مصرف کوونکي به لږ تر لږه د اونۍ پای پورې نرخونو کې کمښت وګوري. د فدرالي حکومت لخوا د تیلو د محصول نمایي کولو اقدام تیر ورځ د ملي کابینې له پریکړې وروسته اعلان شو. ځینې راپورونه ښیي چې له دې پریکړې سره به د تیلو بیې 26 سنته راټیټې شي. د انرژي وزیر کریس باون چینل 7 ته ویلي چې د پټرولو پیرودونکو د موجوده اکمالاتو لپاره لا د مخه مالیه ورکړې ده، خو د استرالیا د سیالۍ او مصرف کوونکي کمیسیون به څارنه وکړي چې د دغو تیلو له پلورلو وروسته د مالیه د کمښت پریکړه عملی شي.
The ACCC will be watching very very closely. We've increased the penalties very substantially for people who are profiteering in this crisis. I think the vast majority of people are just trying to do their best to get petrol to their customers.
ټاکل شوی ترڅونن د پیښور په پانتون کې د افغانستان او پاکستان د ستوندو د حل په موخه د پاک افغان امن جرګې په نوم ناسه تر سره شي. دغه جرګه د اسپایر کی پی او قومي اصلاحي تحریک لخوا رابلل شوې ده. د دغه جرګې تنظیمونکي وایي چې په دغه غونډه کې شاوخوا 16 کسانو ته بلنه ورکړل شوې او له هغې وروسته به یوه اعلامیه خپره شي او د دواړو هیوادونو له حکومتونو سره به شریک شي. اس پی اس د دغه جرګې له یو تن تنظیمونکي سره مرکه ترسره کړې چې له خبرونو وروسته به تاسو ته خبره کړو. د فرانسې هیواد هم په دې اړه غور کوي ترڅو د استرالیا په څیر له 16 کلونو څخه کم عمره ماشومان له ټولنیزو رسنیو څخه منع کړي. اوس مهال اروپا د ماشومانو د خوندیتوب مسئلو په اړه د څو پلاتفارمونو پلټنه کوي. سیاستواله لوري میلر چې د ټولنیزو رسنیو قانون یې لیکلی وایي چې داسې شواهد شتون لري چې فرانسوي ماشومان د پخوا په پرتله په کم عمر کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري.
It's clear that this has a significant impact on their development, both personally and cognitively, as well as on their understanding of the world and their perspective on it.
د استرالیا او اروپا د آزاد سوداګرۍ تړون د بشپړ متن لخپریدو څخه مخکې د نېشنلز ګوند دغه تړون د خپریدو د ځنډولو غوښتنه کوي. د نېشنلز ګوند مشر میټ کناون وایي چې استرالیا باید له اروپایي اتحادیې سره د خبرو اترو میز ته بیرته ولاړه شي او د ځایي بزګرانو لپاره غوره معامله ترلاسه کړي. هغه وایي کوم تړون چې په روانه میاشت کې استرالیا ته د سفر پر مهال د اروپایي اتحادیې د مشرې اورسولا وان ډیر لاین لخوا لاسلیک شو، د کرنې سکتور لخوا ملاتړ نه کیږي.
We saw last week that the entire Australian farm industry panned this sellout of a deal, calling it words like embarrassing, pathetic, a kick in the guts, a horrendous outcome. They're all direct quotes from farm representative groups in this country. I've never seen the agricultural sector respond in such a vociferous way.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبغاړی نسیم شاه د ټولنیزو رسنیو د پوسټ له امله 40 میلیونه پاکستانی کلدار جریمه شوی دی. هغه د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل د پرانستې په مراسمو کې د پنجاب د اعلی وزیر مریم نواز په اړه د ټویټ له امله جریمه شوی دی. نسیم شاه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې ولې له مریم نواز څخه د لارډز لوبغاړی د ملکې په څیر هر کله کیږي. نسیم شاه تر اوسه د پاکستان د کرکټ بورډ دغه پریکړه ته خبرګون نه دی ښولای. و اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26، ملبورن کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 28، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په اډلیډ کې لمر د تودوخې درجه 10، هوبارټ کې لمر د تودوخې لوړه درجه 28، کانبرا کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 25، په نیوکاسل ښار کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 28، په داروین کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې ډیری ورځ د تودوخې لوړه درجه 14، او ټیټه شپږ، په پېښور کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر 8.5 امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر 8 یورو سنټه او 2.5 بریټانوي پنسه، د استرالیا یو ډالر 3.8 هندۍ کلدارو او 191 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي، د استرالیا یو ډالر 3.3 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیامو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي و، ما نیوکاسل ته سفر کړی و. هلته مې د اختر او همدارز د نوروز په مناسبت د یوې غونډې له ګډونوالو سره خبرې کړې دي. په پیل کې به د هغوی خبرې واورو، د دغه غونډې په اړه به معلومات واورو. له هغه وروسته به تاسو ته یو رپورټ د شفایي او لیکلې ژباړې په مسلک کې د کار په اړه خپور شي. د نیو ساوت ویلز ایالت د هنټر سیمې د افغانانو ټولنې د کوچني اختر او نوروز په مناسبت یو پروګرام جوړ کړی دی. په دغه پروګرام کې د نیوکاسل ښار یو زیات شمیر افغانانو ګډون کړی دی. زه هم نیوکاسل ښار ته راغلی یم ترڅو د دغه پروګرام له تنظیمونکي او یو شمیر ګډونوالو سره مرکې ترسره کړم. خبابر خان، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړه د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړه، چې د افغانانو په ټولنه کې ستا وظیفه څه ده او د نن شپې پروګرام په څه مناسبت جوړ شوی ده.
تاسو څخه ډیر مننه کوم په پیل کې چې ماته دا فرصت راکړ تاسو سره خبرې وکړم. زما نوم بابر خان دی او زه د 2014 کال نه رئیس په نیوکاسل ښار کې ژوند کوم، او زه د نیوکاسل د میشت افغانانو د ټولنې غړیتوب لرم او د سکرټری پایس باندې دنده ترسره کوم. او د نننۍ پروګرام د موږ د کوچني اختر په خاطر شروع شوی ده، او موږ دلته دا برنامه نیولی ده تر څو وسو کولای چې د خپل افغانانو ترمنځ یووالی او کلتوري او عنعناتو نسل لاندې ته انتقال کړو.
او د نن شپې پروګرام د تیرو کلونو له پروګرام سره څه توپیر لري؟ او په دې اړه هم کوم وایي چې له تیرو څو کلونو راځي تاسو دغه پروګرام جوړوي؟
مننه. د نن شپې پروګرام د نورو کلونو پروګرام په توپیر باندې لږ فرق لري، او هغه دا ده چې موږ څه نوای راغلي وو. تقریبا لس کاله تلس کاله مخکې افغانانو تعداد په نیوکاسل ښار کې ډیر محدود وو، او په دې اوسنی وخت کې افغانانو ماشاءالله فامیلونه ډېر سوي دي، او کال تر بله پورې د موږ دا فعالیتونه فعالیږي او د افغانانو ماشاءالله تعداد ډېریږي. او توپیر د نور کلونو نه دا ده چې سږ کال څه ډېر مهمه موضوع دا ده چې افغانان ماشاءالله خودکفا سوي دي. په داسې محافلو کې هغوی خپله اقتصادي برخه اخلي، پیسې اچوي، صدا د افغانانو خودکفایي موږ ته ښکاره کوي. مخکې ته موږ محدود کسان وو، موږ مجبوري سو د بلې اورګنایزیشنونو نه کومک واخلو، ولې ماشاءالله سکالی موږ د خپل افغانانو لخوا دا برنامه تمید شوی ده.
د دغه پروګرام اصلي هدف څه دی؟ تاسو خو معلومات شریک کړئ چې له تیرو څو کلونو راهیسې دا پروګرام نیسته، یا او سکال د اختر تر څنګ د نوروز موضوع هم پکې شامل ده، خو که د اهمیت په اړه هم راته ووایئ چې ولې تاسو دغه پروګرام نیسئ او اهمیت څه ده؟
مننه کوم. اهمیت خو د موږ تاسو ته معلوم ده چې داسې پروګرامونو ډیر خپل اهمیت لري د افغانانو په ټولنه باندې خصوصا اختر داس یو شاید چې من کولای شو د خپل آینده نسل ته دا انتقال کو سختر معنا چی شی ده افغانی فرهنګ کې تاګ را تاک د مشرانو ته احترام او ماشومان ته شفقت کول دي او د دې د منګ هدف دا ده چې تر څو موږ وسو کولای شو افغانان سره راټول کو او د آینده نسل لپاره دا یو فرهنګ انتقال کو چې دا موږ ولې دا لمانځو خصوصا که موږ بحث وکړو د نوروز په باره کې او نوی کال داسې افغانستان کې دی او نوی ژوند پیل ده چې طبیعت ته نوی ژوند ورکوي او هغه کې د شمال سمت په افغانستان کې موږ او تاسو ډېر داسې پراخه برنامې لرو ملي ګلسرخ په نامه باندې موږ کولی شو داسې د خپل آینده نسل ته دا انتقال کړو چې افغانستان هم د خپل کلنډر لري نوی کال لري او د موږ د سوي نوی کال نه فرق لري او هغه څه معنا ورکوي او هدف اصلي دا ده چې موږ وسو کولی شو داسې یو برنامه تنظیم کړو او فرصت افغانان ته برابر ته څو راشي دلته یو بل سره معرفي سي یو بل سره همکاري وکړي د خپل فرهنګ اولادو ته انتقال کړي.
ډیره زیاته مننه.
سلامات اوسې. ډیره مننه. خوشاله سلطان سره مرکه درلو. السلام علیکم ورحمت الله.
Hi, I'm Councillor Elizabeth Adamczyk. I am a City of Newcastle Councillor, so I'm on the local government and I've been invited to be here tonight to celebrate Eid, but also Nowruz and the start of the Afghan calendar. I've known this community for a number of years now and been able to witness the vibrancy and the dynamism that they bring to our community by sharing their rich traditions and cultures and history, not just within their own community, but with the city.
ډیره زیاته مننه چې د مارکیل لپاره وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه. زما نوم عبدالوکیل سهاک دی او زه تقریبا یولس کاله کېږي چې په نیوکاسل استرالیا کې راغلی یم او دلته ژوند کوم.
د نن شپې د پروګرام په اړه هم که معلومات شریک کړئ چې نن شپه په څه مناسبت دا پروګرام جوړ شوی او تاسو چې ګډون کړی د څنګه احساس کوئ؟
ډیره مننه. ډیر ښه پوښتنه وکړه. دا د وړکي اختر لپاره یو پروګرام د افغان کمیونټي جوړ کړی ده. البته ووایم چې نوروز یا نوی کال ورځ سره سمون خوري. همچنان موږ دلته دوه کمیونټیانې لرو چې یو دوه ورځې مخکې همداسې یو پروګرام هم درلوده، بله کمیونټي هم ده. نو دواړه سترګې هم دي د اتفاق او د اتحاد او د خوشحالۍ لپاره، د کمیونټي د غړو لپاره دا زحمتونه باسي تر څو داسې یو څو شېبې ماشومان او دا غټان لویان یو څه سره خوشحاله شېبې ولري او ډېر خوشحاله یاست چې دلته یاست. زما په فکر داسې پروګرامونه روحان په ټولو باندې مثبت اغیزه لري. دا یو وجه کېدای شي چې هغه دوستان سره راټول شي چې په وختو وختو کې ټول په کار کې مصروف دي، روزګار کې مصروف دي روزمره، او د دې تر څنګ یو څه د ماشومان چې دلته د نوي فرهنګ سره دلته اوسېږي راغټېږي، دوی پوهېږي چې افغانان موږ څه رقم دستور لرو. نو د همدې وجې په خاطر بهتره ده چې دا پروګرامونه دائم ولرو او دا د موږ د ټولو لپاره مثبت تمامېدای شي.
ډېره زیاته مننه.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه.
ایا تاسو کله فکر کړی چې لخپلو دو ژبیزو مهارتونو څخه د نورو د مرستې لپاره کار واخلئ؟ د لیکلي او شفاهي ژباړې مسلکي د شتاسو لپاره مناسبه وي. په استرالیا کې تاسو کولی شئ د ټیف له سند څخه نیولې د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړه وکړئ. مخکې له دې چې سند ترلاسه کړئ او د یو مسلکي ژباړن یا ترجمان په توګه کار وکړئ. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې به د کارپوهانو خبرې واورو چې په دې مسلک کې د کار کولو څرنګوالی تشریح کوي. د استرالیا نوی او راڅرګندیدونکي ژبې د ژباړونکو او ترجمانانو لکه مخ سره مختی، په ځانګړي ډول د روغتیا سکتور د ماهرو ترجمانانو غوښتنه لري. په دې کې آزلن د استرالیا د اشارو ژبه او د استرالیا د اصلي اوسیدونکو ژبې هم شامل دي. خو مخکې لدی چې په دې برخه کې کار ترلاسه کړی، ځینې رسمي ګامونه شته چې باید واخیستل شي. لیکل ژباړه او شفایي ترجمانی چې ډیر وخت د ټي اینډ آی په نوم یادیږي جلا مسلکونه دي. په شفایي ترجمانۍ کې د خلکو خبرې ژباړل کیږي، مګر په لیکلې ژباړې کې لیکل شوي متنونه او پیغامونه ژباړل کیږي. هر یو بیلابیلو مهارتونو او تګلارو ته اړتیا لري. ټي چې د ژبې او شفایي او لیکلې ژباړې ښوونکي دا وایي چې دا دواړه په بیلابیلو لارو زده کیږي. هغه لیکلې ژباړه یو فکری کار بولي او شفایي ترجمانی د چټک غبرګون کار ګڼي.
Translation allows you to stop and reflect on what you know and what you don't know about a particular topic, and it also lets you workshop how best to express ideas in different languages so that audiences from different worlds would receive the same understanding from the text you produce. Meanwhile, learning interpreting has an on-the-spot urgency to it. You rely on your immediate agility and how exhaustive your research and preparation have been.
استرالیا کې د ژباړې او ترجمانۍ په مسلک کې د کار لپاره یو منظمه لار شتون لري. لومړی ګام رسمي زده کړې دي چې تاسو کولی شئ لټیف نیولې تر ماسترۍ زده کړې ترلاسه کړئ، مهارتونه ترلاسه کړئ او له هغې وروسته د ناټي د ازموینې لپاره چمتو شئ ترڅو له بریا وروسته د تصدیق شوي ژباړونکي یا ترجمان په توګه کار وکړئ. ناټي د ژباړونکو او ترجمانانو ملی اداره ده چې د دغه ادارې له تصدیق وروسته تاسو کولی شئ د مسلکي ژباړونکي یا ترجمان په توګه کار وکړئ. ټي وای چې اصلي هدف د ناټي ادارې تصدیق یا سند ترلاسه کول دي.
And then you move on to another next step, which is registering with as many agencies as you can find to then finally land a gig. So this lengthy process can take anywhere from 6 months to 2.5 years in preparation time. And it also incurred some hefty initial opportunity costs.
د لیکلې یا شفایي ژباړې په مسلک کې د کار لپاره تاسو باید په انګلیسي او بله ژبه کې مهارت ولرئ. د ناټي اداره د تصدیق سند له ورکولو مخکې د ژبې مهارت ثبوت ته هم اړتیا لري. مارینا مورګن د سویلي استرالیا په ټیف کې استاده ده چې د ناټي لخوا د تایید شویو کورسونو تدریس کوي.
NATI is looking at an IELTS level 6 in English proficiency, and people need to be able to be conversant in current affairs issues and know at least the amount of vocabulary and terminology that the general public would know about any particular topic.
د ژبې د معیارونو له پوره کولو وروسته تاسو باید د ناټي لخوا په تایید شوي کورس کې زده کړې وکړئ. اغلې مورګن وایي د زده کړو لږ تر لږه معیار دا دی چې تاسو د انټروډکشن ټو انټرپریټینګ یا انټروډکشن ټو ټرانسلیټینګ کورس زده کړې بشپړې کړئ چې 12 اونۍ وخت نیسي.
And it is an introduction to the ethics of the profession, the techniques that are used in interpreting or translating, and the research that is required to be able to do a job. So the skill set is really for people who are already at a good level with their languages, have a good grasp of interpreting techniques and communicating techniques, and are practically ready for a 90 test. And there are also people who want to do the skill set as an introduction to see whether the profession would be for them.
کڅوک واری لا ډیر زده کړې تر لاسه کړې. په ټیف کې د ژباړې او ترجمانۍ ډیپلوما هم شته چې یو کال وخت نیسي. اغل مورګان یادونه کوي چې د مهارتونو کورس د ژبې لپاره ځانګړی نه دی.
They would be doing the ethics and the techniques of interpreting and translating, but in a class with people who speak many other languages, and the assessments are done in English and the teaching is done in English. The diploma, on the other hand, is language specific. So the students would actually have a tutor who is a NATI certified interpreter, has teaching skills, and would actually teach them through the whole year in their language.
د ورتیا بشپړول دا هم خی چې تاسو اړین اخلاقی او بین ثقافتي معیارونه هم پوره کوئ. دا مهارتونه هغه وخت اړین دي کله چې په کار کې اخلاقی ننګونې رامنځته کیږي.
you may not always be told who you'll be interpreting for when you're going into an interpreting gig. And suddenly in walks someone familiar. Does your staying in that room to interpret for them compromise your professionalism? If you then decide to leave the gig, that person may not get the help they need right away.
د زده کړې له بشپړول وروسته تاسو کولی شئ آزموینه کې ګډون وکړئ. پاولا اپاریسیو د ناټي په ادارې کې د تصدیق آزموینې د ټیم مشره او تصدیق شوې متخصصه ده. هغه وایي چې ناټي کې د تصدیقونو بیلابیل ډولونه شتون لري.
They range from general topics to high-level specialists. So we have the conference and, of course, also health and legal specialist credentials. The tests we offer are available in around 70 languages. For any languages that we don't have a test, we have a credential that is called Recognized Practicing Credential. And this credential does not have a formal testing, but it does confirm that someone has the training and experience and has also met some of the prerequisites.
هر څوک چې غواړي په دې مسلک کې کار وکړي باید آزموینه ورکړي. اغلی اباریس یو وای د آزموینه د کار د اصلي شرایطو منعکس کولو لپاره ډیزاین شوې ده.
So if we're talking about interpreters, what you can expect is a conversation that you have to interpret on the spot between two speakers, or maybe sight translate a document. You have to quickly scan it and say what the document says in the other language. And for translators, it's also really similar to real scenarios. So you will have to translate a text that simulates what you normally will get once you're a translator yourself.
لناټی څخه د ژباړې او ترجمانې ترلاسه شوی تصدیقونه باید هر درې کال وروسته نویشي. اغلی اپاریس یو وای چې مسلکی ترجمان یا ژباړونکی باید ناټی ته وخی چې دوی اوس مهال کار کوي او مسلکی پرمختګ یې کړی دی.
And on top of it, for translation, the test and the credential is specific to the direction. So, for example, you will need to sit one test if you want to translate from English into your language. So, in my case, Spanish. If you wanted to do it the other way around, to get that credential from Spanish into English, you will need to set another test, and that's considered another credential.
قدر من اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست ک چیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه مطالب واوري یا هم هغه مطالب چې موږ په خوانی خبرونو کې تاسو ته خبره کړی هغه واوري نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. په پایل کې به له اغلی نصیبی اکرام سره د یسنا فاونډیشن د فعالیتونو په اړه مرکه وورو. له هغه وروسته به یوه بله مرکه تاسو ته خبره کړو چې هغه زما همکار اسلام ګل افریدی په پاکستان کې د پاک افغان جرګې په اړه له یو تن تنظیمونکي سره ترسره کړې ده. اغلی نصیب اکرام ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. سره له دې چې تاسو په استرالیا کې د کډوالو لپاره او همدارس د افغان ښځو د حقونو لپاره کار کوئ، تاسو د یسنا په نوم یو خیریه بنسټ هم جوړ کړی دی چې له دې لارې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته کوئ. په پیل کې مهرباني وکړئ د یسنا بنسټ یا یسنا فاونډیشن په اړه معلومات شریک کړئ چې څه وخت یې په فعالیت پیل کړی او څه ډول خیریه فعالیتونه لري.
دیر مننه تاسو ته هم سلامونه او نیکی هیلې او نوی کال هم تاسو ته مبارکی ویم او د تاسو اوریدونکو ته. یسنا فاونډیشن په 2000 کې بنا شو او یو څه کارونه یې معطل شول چې موږ ونه شوای کړی چې تر 2002 پورې اصلي کار شروع کړو. د دو بنسټ مقصد د ټولنې سره مرسته کول دي او د انسانیت او وجدان او ایمان اصل پوره کول دي. ځکه چې د مرستې کولو پایلې ډېرې دي، خلک یو بل ته نږدې کوي، هیلې ژوندې کوي، او د یوه داسې ټولنه رامنځته کېږي چې په هغه کې درناوی، ملاتړ احساس ډېر وي. نو په همدغه اساس باندې او د ما زیاترین هغه دا و هدف دا و چې موږ وکړای شو چې د افغانستان د خلکو سره هسې کومک وکړو چې دوی په خپله په پښو ودري. د موږ مقصد دا یګانه بعضې کومکونه چې موږ رسولی شو لکه غذایي مواد لکه نور کومکونه، اما مقصد د موږ د افغان ملت پیاوړی کول و. نو په هغو اساس باندې موږ یاسنا په 2022 کې فعالیت شروع کړو. هیڅ د دونه چې زه یاسنا بنا کوم د ما مرستې افغانستان ته همیش وی، او ما د نورو ارګنایزیشنو سه کومک کړو چې دا مرستې موږ ته ورسي. ولې دغه نقطې ته ورسېدلم چې نه، دغه کار موږ باید خپله په خپله اوده واخلو، او که زحمت هم دی دغه زحمت باید ومنو چې وکړی شو چې د یوه موټی یوه پیاوړې ټولنې بنسټ په افغانستان کې کیږو.
آغل اکرم، د یسنا فاونډیشن کومې مرستې چې کوي، آیا یوازې په افغانستان کې خلکو سره مرستې کوي که په استرالیا کې میشت افغانان یا کډوال چې دي چې ضرورت لري هغو سره هم مرستې کوي؟ که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ.
موږ د یسنا دوه بخشې دي. یسنا په خپله تنها په افغانستان کې فعاله ده، اما د یسنا یو بل بخش چې د پروجکت فور هیومانیټی په نامه باندې دی، اغا د کډوالو په استرالیا کې کار کوي، چې دا دواړه خواوې ډېر متفاوت کارونه کوي. یسنا فاونډیشن خدمات تنها افغانستان ته رسي، اما دا بخشی چې د پروجکت هیومانیټی په نامه یادی دا په خپل سیدنی کې د هغو خلکو سره کومک کوي چې دوی د دولت کومکونه نشي اخیستی، او د غوتخوا هغه مهاجر چې استرالیا ته راغلي د هغو مهاجرو سره داسې کومک وکړو چې هغه وکړی شي چې په د نوې جامعه کې پیاوړي قدمونه کېږدي. انګلیسي صنفونه لرو، د خیاطۍ صنفونه لرو، د دغه سیټیزنشپ صنفونه په تازګۍ بنا کوي، او هم د کمپیوټر صنفونه لرو، او د هغو تخوا هغه مسلمان وګړي چې دلته راغلي او هغه کومک نشي اخیستی، د اسلامي مؤسساتو نه موږ ته مستقیما کومک رسي چې هغه کومک د زکات کومک دی، هغه باید موږ دوی ته دغو کورنیو ته ورسي و په سیدنی کې.
آغلی اکرم، که په دې اړه ووایي چې تقریبا له څومره کسانو سره تاسو په تیر یوه کال کې یا په تیرو څو کلونو کې مرستې کړې دي، که په دې اړه آمار درسره یې، او څه ډول مرستې کوئ؟ آیا یوازې هغه کسان چې معلولین دي هغوی سره مرستې کوئ؟ د خوړو کومک کوئ؟ څه ډول مرستې کوئ تاسو؟
د موږ مرستې مختلفې دي. موږ په ډېرو برخو کې کار کوو. مثلا یوه برخه د کار د موږ دغه ده چې هغه کسان چې د ایران او پاکستان نه شړندي شوي، او هغه مهاجر چې بیرته افغانستان ته راستون شوي، د هغو سره کومکونه کړو. وچې شودیم بچیانو ته ورسولې، کمپلې د مهاجرو ته ورکړې، خیمې مهاجرو ته ورکړې. د روژې په میاشت کې هم پر غوسخ کال او هم سخ کال روژه موږ وکړای شوای چې د اوو زرو تنو دپاره غذایي مواد ورسي. مثلا سخ کال موږ تقریبا 150 کورونو ته د دیرشو روازو دپاره غذایي مواد ورکړل، چې په ډېر احترام په خپل کور کې خپل روژه ماتی واخلي، نه دا چې په سره کې د یو چانه د یوه روژه ماتی حق ورکړل شي. نو بعضې کورونه د اقلیت دغه خلکو لاستنه په کور کې او اکثره حتی څوار لاستنه نو موږ وکړای شو چې دغه خلکو ته غذایی مواد ورسیو او په تیرو درې څلور کالو کې موږ نور خدمتونه هم کړی لکه چې پروسه کالم په اید کې وکړای شو چې سل دانه ویلچیر دیسیبل خلکو ته ورسیو ته تاسو د زه یقین لرم چې د تاسو معلومات په دوه مورد کې د ما نه ډېر لوړ دی چې باد دوه بمونه په افغانستان کې د دیسیبل خلکو تعداد ډېر زیات شوی او هغه نشي کړی چې د ځای وخوري نو پر اوس کال موږ سل دانې ویلچیر او سږ کال موږ تقریبا 150 ویلچیر او غذایي مواد په دغه یوه میاشت کې په افغانستان کې تقسیم کړل چې د کونړ ولایت وه د ننګرهار ولایت وه د کابل ولایت وه د شینوارو ولسوالۍ وې او په دغو منطقو کې موږ وکړای شوای چې هغه فامیلونه تشخیص کړو اول چې دوی کومک نه لري او خپل غذایي مواد نشي تهیه کولی باید غوره موږ دغه تقسیم بنا کړو نور کومکونم په افغانستان کې زیاتی ولی د موږ عمده مقصد دغه د کونړ په هغې کې په زلزله کې موږ وکړای شوی چې یوه سیاره شفاخانه د افغان وګړو په کومک چې په سیدنی کې ژوند کو کونړ ته یوسو او دا سیاره شفاخانه تقریبا درې زره کسه په دغو څلورو میاشتو کې تداوي کړل امایندو سای ډیر کومک وکړه دوا و ډاکټر ورته ورسېدل شپه او ورځ د موږ ډاکتران او قابلې چې موږ د افغانستان هایر کړې وې هغو دغه کومکونه موږ ته ورسول مګم د ما اصلي مقصد د دغو یاسنا فاونډیشن نه بل څه دی هغه دا دی چې زه غواړم چې که وکړی شو چې داسې لارې خلاصې کړو چې یاسنا وکړی شي چې د افغانستان لپاره دایمي خدمتونه وکړه او خلک دوته آماده کړه چې خپله یو کار ژوند پیدا کړه او د غو ترڅنګ د سرطان مرض او د غو تداوي په افغانستان کې ناممکنه ده. یاسنا فاونډیشن دوی نجونې چې په سترګو کې سرطان ختلی و یوه پاکستان ته د تداوي دپاره ولیږله او یوه ایران ته ولیږله. متاسفانه چې ډېر مصرف هم پې وکړه ولې د موږ پیسې ضایع شوې او دا نجونې د موږ د لاسه ولاړ یوه یې 15 کلنه وه او یوه یې 8 کلنه وه. نو د موږ مقصد دغه دی چې وکړی شو چې د سرطان یو داسې بنسټ هلته جوړ کړو یا داسې یو روغتون هلته بنا کړو چې اقلا په دغه وخت کې دغه عادی خدمتونه د سرطان په باره کې چې ماشینونه وي چې تشخیص شي او شعا ورکړل شي دغه په افغانستان کې پیاده کړو.
آغل اکرم تاسو د خپل خیریه ټولنې د موخو او فعالیتونو په اړه لوریدونکو سره معلومات شریک کړه. ممکن د ډیری اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې تاسو کوم مرستې چې په افغانستان کې کوئ دغه مرستې په اصل کې له کومه کوئ؟ آیا د استرالیا حکومت تاسو ته درکوي؟ په استرالیا کې میشت افغانان درکوي؟ له کومه کوئ تر څو تاسو دغه مرستې افغانستان کې له خلکو سره وکړئ؟ ډیره
مهمه موضوع د خیریه کار لپاره اجتماعی ارتباطاتی دغه 50 کاله چې ما د افغانانو سره کومک کړی دی نورو مذاهبو او ډیرو نورو ممالکو د وګړو سره مې هم دا کومکونه کړي. د ما ارتباط د خیریه بنسټو سره ډیر زیات دی. دولت موږ ته پیسې نه ورکوي، موږ د دولت په کومک نه چلوي. د موږ کومکونه د اسلامي مؤسسو نه موږ ته راځي. د موږ کومکونه د خپل هغه ارګنایزیشنونه چې غیر اسلامي هم دي اما زه ورسه بوخته یم شپه او ورځ په کمیونیټي کې کار کوم او هغه تنها د افغان کمیونیټي نه ده، هغه د استرالیایي جامعه ډېرې نورې برخې دي چې زه ورسه کار کوم. نو موږ ته دغه کومکونه د خلکو نه رسي او د دغو مؤسساتو نه رسي او موږ کړای شو چخ دغه کومکونه د دینه دلته ټولکو او التای وطن ته ورسیو او استرالیایی جامعه کې زدی رو برخو که ده خلکو سا کار کن اقا خلک دی نارمال ده مصره پا خیریه کار بوخ دی او اقا چه چه ده دی دواسه که اقا هم مختر که بخش شوی چه مو بکرشی چه ده نارو سا کار کن تنهایی و پروژه مو ده افغانان پا مچو چلاولیش اقا ده نگرار ده کنر ده زلزله مصیبت و چپو مکبان دراغی او ده سیدنی میشتو افغانانو دقیق کمک وکا چرسطول شی یا لاس شی او دقیق خیلی پروژه و چلی.
اغلی اکرم پاپای که یوا شخصی پختنم لرم، تاسو څومره وخت کیږي چې په استرالیا کې ژوند کوي او څنګه تر اوسه پورې تاسو سره دغه هیڅ شته چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي یا د افغانستان خلکو ته دغه لری فاصلې څخه خدمات وړاندې کړي؟
په اول کې زه په څلور اویا کال کې په استرالیا ته راغلم چې درس ولولم او بعد دونمی چه درس تمام شد زبر سواتن تولارم ولی متاسفانه ده کمونیستان و ده شرن ز مجبورشم چه پا نو یاوم کال که برتا استرالیا تر داخلشم دیو مهاجر پایس دیو رفیجی پایس پناهنده پایس بانده دلتر آقل ده ما احساس وطن تا اغه احساس دی چې زه خپل مور ته لرم شاید دغه نه لوړ دی خپل ګران هیواد افغانستان نه لري یم په دغه هیڅ شک نشته اما د ما مسؤلیت د خپلو خلکو دپاره د ما مینه د خپل وطن سه به هیڅ وخت کمه نشي او په همدغو څو پنځوس کالو کې چې زه دلته یم په هر وخت کې ما تا وطن او دو وطن وگری ستر مسئولیت دی او دا مسئولیت فقط ما تا دی اول دی اغیر ثباتاتون رسی چی دی ما وی نره ما دو وطن او بچخلی او بکی خوشحال جوان میکره او بیا دی ما ایمانی او اسلامی وجیبه هم ده مصحب موتا دقا حکم که چیزا خلکی نکر
دا یسنا فاوندیشن بنسټی خودون که آغلی نصیب اکرام دیر زیاده مرنه چه دا مرکیل پارم وقت را کرد او لوریدون که سرمو دا یسنا فاوندیشن دا موخو او فعالیتونو پاره معلومات شریک کرد
منه نده تاسو نه تاسو تخی وقت خورم
یو ځل بیا هم تاسو ته خره غلاس وایم تاسو د ایس بی ایس پښتو خبرونه ته غواګیاست په پا پایل کې به د اسلام ګل افریدی مرکه واورو د پاک افغان امن جرګیل یو تن تنظیمون کې سره لغه وروسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل ریپورت تاسو ته خپور شي چې په افغانستان کې د تیلو د بایو پاړه راسته ولای دی
نن په پیښور کې د پاک افغان امن جرګې په نوم باندې یو غونډه کېدونکې ده چې اساسي مقصد یې په دې وروستیو کې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو او د شانتۍ د ستونزو حل د خبرو اترو د لارو د لټون یو هڅه ده. د پاک افغان امن جرګې په اړه مو د نورو جزئیاتو لپاره د جرګې د منتظمینو د یو فعال غړي تهمی جان سره لنډه مرکه کړې ده او په پیل کې مولدوی څخه وپوښتل چې دغه جرګه له چا لخوا او اساسي مقصد یې څه ده. دی
اسلام ګوګل سر ډیر مننه. دا جرګه چې دا نو دا د دوو ارګنایزیشن پلیټ فارم سیول سوسایټي ارګنایزیشن پلیټ فارم لاندې کیږي، یو اسپایر کے پی او یو قومي اصلاحي تحریک. نو زما تعلق د قومي اصلاحي تحریک سره دی ایز اے فوکل پرسن د دې جرګې د پاره زیم کوآرډینیټر. او په دې جرګې بنیادی مقصد دا دی چې یاره د دې دواړو برادر ملکونو په منځ کې چې دا کم شخړه شروع دي نو موږ دا وایو چې یاره دا جنگ بندی دی وشي او دا ټول مسئلے چې دی نو دا په ټیبل باندې ختم شو یو بل ته دی یقین دهانی ورکړي شي د یو بل خلاف په دوی دوه ملکونه د یو بل په خلاف باندې اغاز مکه د یو بل خلاف نه استعمالیږي او دا یقیني توپ دی او دا یقین دهانی دی دوی د ټیبل په لار باندې د مذاکرات په لار باندې ورکی او جنگ بندی دی اوشی زمونږ چونکه اراده دا چې دا ولنه سټپ ته چې دا جرګه لا په خیرو کې نو دین آباد به مونږ بیا د پاکستان په ستې یو غټه جرګه کوو او دا غین آباد به بیا د افغانستان او د پاکستان شریکا یو پلیټ فارم وز ا کوچ پای باندې د افغانستان د طرف نم هغه خلک چې هغه د جنگ بندی غواړي او دا غوي پسل کې د دوانو ملکونو چې کم یو ورورولي او مینا او هغه زړه کې دا غوي غ درد ته نو هغه خلک هغه طرف ته موږ سره رابطي وکړو بیا یو شریک پلیټ فارم هغه جوړ کو دوانو د خپل حکومتونو نه مشترکه تور اپیل کینو دا غولنې
تیمجان سبا د جرګه په داسې حل کې جوړیږي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې تړلې دي او د خلکو تګ راتګ هم پر بشپړ توګه تړل شوی دی. ل یوې میاشتې راهیسې جنگ پیل دی، نو آیا دغه امن جرګه به پر دغه کړکیچ چې راکمولو کې لاس برې ترلاسه کړي؟
مونږ هیله لرو چې دا اواز به انشاءالله د مونږ بل ورځ پریس کانفرنس کړو او هغه پریس کانفرنس ته به انتها زیات کوریج ملو شوی دی پوره دنیا کې. د افغانستان افیشل ټی وی خبرنامو کې باقاعده د غونډې ذکر شوی دی، خیر مقدم شوی دی دوانو طرفو ته. نو مونږ انشاء الله دا غنو چې دا به د باران اولنې قطره وي او دا به یو آواز جوړیږي او تاثیر به پیدا کیږي او انشاء الله چې دې سره د امیر خان متقی صاحب د وزیر خارجه د افغانستان دا غي بیان راغلی چې مونږ پاکستان سره مذاکرات په لاره مسلې حل کول غواړو. نو امید دا دی چې انشاء الله دا زمونږ د آواز چې دی دا به د نورو غټو خلکو په شراکت سره او دا وی په تعاون سره دا آواز مضبوطیږي او مونږ دا قوي امید لرو چې انشاء الله د دواړو ملکونو د تعلقاتو کې د بهتری او ذریعہ به ګرځي.
تمه جلسه به اخرنه پښتنه دا چې یوازې به په دغه غونډه کې د پښتونخوا یا د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خلک ګډون کوي کنا په دې کې به د افغانستان نه هم ځنې خلک ګډون ولري؟
په دې غونډه کې تقریبا د شپېتو پورې کسان موږ راغوښتي دي او بالکل دې کې به دا به راوند ټیبل وي. ټول چې څومره موږ دا مشران راغوښتي دي ټول به په دې کې 15 منټه د خپل رای اظهار کوي او په اخره کې به یو متفقه اعلامیه چې ده نو موږ جاری کوو انشاءالله او آی کې به دا ټول مشران چې کرم سیز باندې متفق شي نه متفقه اعلامیه بیا موږ د میډیا په ذریعه سره دواړو ملکونو واکدارانو ته رسو او میډیا سره به شامل او ان شاء الله.
دا د پاک افغان امن جرګې د منتظمینو فعال غړي تهمی جان چنن کیدون کی د پاک افغان امن جرګې په اړه خپل نظر له اس بي اس پښتو سره شریک کړو. د اس بي اس پښتو لپاره اسلام ګل افریدی په خبره.
له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړې د هرمز تنګي د امنیت د خرابېدو لامل د تیلو د لیک را لیک په ټکنیک کول سره په نړیواله کچه د تیلو بیې له $100 پورته کړې دي. دا وضعیت افغانستان په ګډون د سیمې په بازارونو کې د تیلو د نرخونو لوړېدو او د کمښت د ویرې لامل شوی دی. د ایران سره د شخړو لامل په نړیوالو بازارونو کې د تیلو مهاله په افغانستان کې هم د تیلو بیې د پخوا پرتل وړې شوې دي. افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای سیمه کې جګړه د تیلو بیې په نړۍ کې لوړې کړې او په افغانستان کې د هر لیتر تیلو بیې لا شپږو تر لس افغانۍ پورې پورته شوې ده. د دې خوري مرستيال خانجان الکوزیز بیس پښتو ته ویلي سره لدې چې په افغانستان کې د تیلو بیې لوړې شوې خو دا زیاتوالی د اروپا او ځین نورو هیوادونو په پرتله کم دی.
دقیقه خبره ده چې په منطقه کې چې جنگي تاثیرات په افغانستان باندې منفي دي او د تیلو به قیمتونه په جهان کې جګ شوې دي. په افغانستان کې هم تقریبا په هر لیتر کې
شپګوانی تر لسو وانو پورې جت شوی دی چې د پرونه وبل پرون هم یو څه زیات شول. اما دومره ډیر چې پر اروپا یا نورو ځایونو کې ډیر زیات تاثیر یې کړی، په افغانستان باندې داسې ډیر تاثیر نه دی کړی.
د معلوماتو له مخې د افغانستان په بازارونو کې د یو لیټر 2.9 پټرولو بیا 18 افغانۍ، د یو لیټر ډیزلو بیا 15 افغانۍ، او د یو کیلوګرام مایع ګاز بیا 5 افغانۍ ده. په داس حال کې چې میاشت وړاندې بیا دغه بیې تر دې ښکته وي، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه ډاډ ورکوي چې افغانستان ته له مرکزی آسیا څخه د تیلو واردات دوام لري او بازارونه تر کنټرول لاندې دي.
تیل په پریمان اندازه باندې تیل موجود دي، تیل راځي، موږ د مرکزی آسیا نه تیل راوړو، او د اوس د ایران لارې هم بندې نه دي، خلاصې دي، اسلام قلعه خلاصه ده، او همدارنګه نیمروز او د ابو نصر فرحی نه هم مواد راځي. نو په دغه خاطر باندې تر اوسه خو داسې کومه ستونزه نشته دی، او سکتور خصوصي هم دې ته متوجه دی، قراردادونه کړي، مواد نفتي امارت اسلامي هم اماراتي شرکت دی، او هغه هم خپل ذخایر لري تر یو اندازې.
افغانستان خپل د اړتیا وړ تیل له ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیا، متحده عرب امارات، بلاروس او ځینې نور هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې تیر کال یې له دغه هیوادونو شاوخوا 2,800,000 تیل وارد کړي چې ارزښت یې 1,910,000,000 ته رسیږي. د یاد وزارت وایان عبدالسلام جواد اس بي اس پښتو ته ویلي دغه واردات د افغانستان د انرژي اړتیاو پوره کولو کې مهم رول لوبولی دی.
در جریان سال 2025 انواع تیل دیزل و پترول با وزن 2,387,000 تن از کشورهای ایران، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه، قرغزستان، تاجکستان، بلاروس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها به ارزش مجموعی 1,910,000,000 میرسد وارد کشور گردیده است.
اقتصادی شنون که بیاوای دی ایران، اسرائیل او امریکا ترمنز در جکره اوگدیدل د نور هیوادونو په څیر د افغانستان پر اقتصاد هم منفی اغیز لري. د اقتصادي چارو شنونکي قیس محمدي وای افغانستان د خپل منابعو کموالي له امله د نړیوالو اقتصادي حالاتو څخه په اغیز نه پات کیږي، او د جګړې اوګدوالې کولای شي وضعیت لا نور خراب کړي.
د جګړې اوګدېدل به له شاته چې له نور هیوادونو باندې د افغانستان په اقتصاد هم خپل تاثیرات لري. د یوې خوانه د ترانسپورت قیمت زیاتیږي چې دا د ټولو توکو قیمتونه جګولی شي، د بل خوانه د انرژي قیمت جګیږي، او د بیمې قیمتونه لوړیږي، او دغه تاثیرات افغانستان ته هم امکان لري چې ډېر زیات خپل تاثیر ولري، ځکه چې افغانستان هغه هیواد دی چې د نننی تولیدات نه لري، چې د هغې تولیداتو قیمت د بهر نه متاثره کیږي. له بده مرغه زموږ ټول مصرف وارداتی دی، په دې معنی چې د نورو هیوادونو ناراضي، نو کله چې نورو هیوادونو کې قیمتونه لوړیږي، د هغې اجناسو به قیمتونه دلته هم لوړیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي وړاندیز کوي چې د تیلو د قیمتونو د کنټرول لپاره د طالبانو حکومت باید د اسعارو د تبادلې ارزښت ثابت وساتي، عامه ترانسپورت ته د خلکو پام زیات کړي، په وارداتي تیلو کومریکي محصول کم کړي، د احتکار او قاچاق مخه ونیسي، او د تولیدي انرژي له کورنیو زیرمو څخه اغیزمنه استفاده وکړي.
حکومت ته څو قدمونه اخیستل ډیر مهم دي. اولین قدم دا دی چې د تبادلې قیمت ثبات باید وساتل شي. په دوهم قدم کې باید حکومت وکولی شي چې عامه ترانسپورت ته د خلکو توجه ډیره کړي، او عامه ترانسپورت رامنځته کړي. په دریم قدم کې باید ګمرکونو کې په وارداتي تیلو باندې ګمرکي محصول کم شي، او په څلورم قدم کې حکومت باید وکولی شي چې د تیلو په مقابل کې سبسایډي یا مرستې ورکړي واردونکو ته. نو د هغې ترڅنګ د احتکار مخه باید ونیولی شي، او د قاچاقو مخه باید ونیولی شي. دا دواړه باید د دې کېږي چې قیمتونه جګ شي.
په افغانستان کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښنې داسې مهال دي چې افغانستان د انرژي په برخه کې له داخلي منابعو محدودیت لري، او د تیلو زیاتره اړتیاوي د وارداتو لارې پوره کیږي. سیمه ایز نارامي او نړیوال اقتصادي فشارونه مستقیم د افغانستان بازارونه اغیزمنوي، چې په ځانګړي ډول د تیلو بیې او د خلکو د ژوند مصرف لوړوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست ک چیرې غواړی د نن ورځې د مطالبه ترڅنګ د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاستونه هم واورئ، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. همداراز تاسو کولی شئ زموږ له فیسبوک پاڼې څخه لیدنه وکړئ، له هغې لارې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او زموږ ویډیوګانې هم وګورئ. د خبرونه پایتن کې د شویو تاسو له ملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. از موږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوخه څخه ډک وخت غواړم. ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطالبه پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.